لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرپو کان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتي سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د مسینا کان چې د جمهوري نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د کانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه ده داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د هغه لپاره هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملاحظې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په څلېرویشتمه د قانون لیکندنې دفاع وکړه او ویې ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینۍ او ښه سرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانونه یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډیری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلی چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغسې چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په یو زر څلور سوه لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید ولس نیم میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شریعه او دا چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې درې تریلیونه ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره په ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې شي رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زده ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کوم زورونه دي ته بهر کور نه کیږي یعنی د خپل فامیل ته کوي د دې بو ډاری کې چې موږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی د دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی د دې باید ونې کې سر لمخې پامغه انجن دي دي یعنی وي کوي سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دي اول باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دي باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل غو تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک
فرزانه خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ و خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې د څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوي
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مخسته د مورته مرتزنګ ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشې کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کوی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وای کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدی پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د هندو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي کنه. یعنې دوی یو ته نشي ویلې یو پیښه ته نشي ویلای مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلې چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط تر پوهې پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوږو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کیږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کیږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشې موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
د سارا د پلار نوم دی سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه هوا راښه شوې ده، ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو، په لار کوڅو کې به ګرځېدل، نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منم یو ډول زړه وسوځېد، ځکه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته د زمینه مساعد نه وسې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست وکړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو مال راځي دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا سي ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله، نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتېد. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ورزکو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده، د په لومړی ځل د دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او د لومړی ځل د دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې، اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینه وي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم دې روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پی، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه، کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی
باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې هم د سي امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجره د ویش په برخه کې به دا وورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي، چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم، د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف، میتوسیسیس. د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت دي له صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي،
واده وکي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون دای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګاه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلې یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي. دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې په روپېدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګارز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږی ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږی ته داخلیږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږی څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ سپنجي ډول دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې پر راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي و، هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق ست. برانشونه دوه دانې و، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایی کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیر ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بلاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم سی دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 واره پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به قاعده رسی غیر نورمال سی چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کی راته ویل چې سګي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سګو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکسایډ بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.